www.azadiradio.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کوم تاسو نه سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځنګړې شوې. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد په کتنه کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په اړه خبرې نه دي شوې. د هرڅ ورست راځي، لمړی په مخړی خبرونو ته. د پنټاګون د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د مالستان او جاغوري ولسوالیو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شوی او د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه تورن لپاره د عمری بند سزا غوښتنه کړې چې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وو. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت د یوې نوې څېړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سرمفتش ګلین ای فاین د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پاوز د هر اړخیزې څېړنې په سریزه کې لیکلي دي چې لپاره پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی. راپور کې یادونه شوې چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې. دا څېړنه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی. اروپای ټولنه وایي چې د سولې په اړه د افغانانو او د دې جګړې د نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کېدو هرکلی کوي. اروپایي شورا پرون د افغانستان په مختلفو برخو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې یوازینۍ لاره ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسولی شي. اروپایي شورا یو ځل بیا د دې جګړې پر ټولو خواوو په تیره پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې په زیات شمیر دولتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او هلته ډاډمن امنیت ټینګ شوی دی. په دې دوو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته چارواکو د وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکړ او له بې ځایه شویو کورنیو یې وغوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې اوس امنیت ټینګ شوی دی.
در جاغوری نیروی بسیار زیاد و نیروی توانمند از اردوی ملی
په جاغوری کې ډیر ځواکونه د ملی اردو، پولیس او د ملی امنیت او د چټک غبرګون ډیر پیاوړي قوتونه ځای پر ځای شوي او اوس امنیت بیخي ښه دی. په مالستان کې هم ټولې سیمې له پرون راهیسې له وسلوالو تصفیه شوي یا هم طالبانو په خپله پریښې دي. ښاغلي محمد نعیم توحیدی زیاته کړه چارواکو ژمنه کړې چې په سیمه کې د محلي پولیسو او سیمه ایزو اربکیانو د پیاوړي کولو ترڅنګ به د دولتي ځواکونو شمیر هم زیاتوي. لازه دی رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا پکله کړت کړي چې وای اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د بل داسې متحد نوم واخلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني ورکړي وي. عمران خان پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې 15,000 انساني تلفات ورکړي او شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارد ډالر ورکړي دي. ترامپ چې سکالې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته بنده کړه ویلي چې پاکستان په خپل قلمرو کې د طالبانو او حقاني شبکې د خوندي ځایونو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له جګپوړو پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا مسله وڅېړله چې د اټومي وسلو له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو د ګواښ په وړاندې کوم اقدامات وکړي. واشنگټن پر مسکو له دې تړون څخه د سرغړونې تور لګولی دی. پوتین د دفاع وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی او د اټومي وسلو پر منځنی واټن وشتونکو توغندیو بندیز لګوي د امریکا وتل به د مسکو لخوا بې ځوابه پاتې نشي. د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه برید د اصلي تورن لپاره د عمري بند سزا غوښتنه کړې چې په جولای میاشت کې په یو غرنۍ سیمه کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي. د دې پیښې د 15 مشکوکو کسانو د محاکمې یو ګډونوال د خپل هویت د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اصلي تورن حسین عبدالسمدوف او نورو تورنو محکمې ته خپل وروستي بیانونه واورول. په 15 مشکوکو کسانو کې چې چارواکي د دې حملې عاملان بولي عبدالسمدوف یوازینی برید کوونکی دی چې ژوندی پاتې دی او نور د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. او د شیکاګو پولیس وایي چې یو وسلوال کس د ښار په روغتون کې ډزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون لکته لګه درې کسانې وژلي دي. د پولیسو ویان انتونی ګوګ للمی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د مرسی په نوم روغتون ته نږدې په دې ډزو کې د ګڼو تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي. د شیکاګو ښاروال ویلي چې پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکونکی هم وژل شوی. د پیښې د عمل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. جمهور ریاست دا خبره رد کړې چې غنی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د زلمی خلیلزاد په پرونی کتنه کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو او د یوې موقته ادارې د رامنځته کېدو موضوعات مطرح شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ار کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه نور معلومات ورسره شریک کړل. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د رواني اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د څلور د شولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړ شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه بورډ جوړولو لپاره له تیرې اونۍ راهیسې د سیاسي ګوندونو له مشرانو، جهادي څېرو، د مدني ټولنې، د ښځو او د ټولنې د نورو قشرونو له استازو سره د سلام شروع لړۍ پیل کړي چې تکمیلې دوته نږدې ده. مرتضوي زیاته کړه چې دغه بورډ به نه د سولې د عالي شورا ځای نیسي او نه به هم له وسلهوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مخته وړي، بلکې یوازې به د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د حکومت مرکچي پلاوي ته سلام مشوره ورکوي. مرتضوي د دغه بورډ په اړه وویل
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت
د اصول د خبرو اترو صلاحیت د افغانستان د حکومت د لمشورتي بورډ سره په هر مرحله کې چې خبري اترې مختزي د خبرو د بهیر او هم د مرکچي پلاوي د ترکیب په اړه سلام مشوره کوي او د اصول عالی شورا بل کثرنګ چې په هیګي د اصول لپاره د اسانتیا برابرون کې په توګه رول لوبوي خپل کارته ادامه ورکوي. خو خبري به په اصول کې د افغانستان د حکومت پلاوي مختوري
خاص او حکومت افغانستان جوړ
مده. د اصول د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر خبره ورسته له هغې راپورته شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لومړي ځل لپاره د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره تر لیدنو کتنو وروسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دې ډېر ژر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرکه چې پلاوي وټاکي. د سولې د هڅو په ترڅ کې ښاغلي خلیلزاد دغه راز پرون په ارک له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د ښاغلي مرتضوي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د سولې په ارتباط د وروستیو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل او یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې امریکا یوازې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیا برابرونکي په توګه رول لوبوي او اساسي خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ بوتلل شي. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د راپورونو له مخې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو مسایل مطرح شوي. آیا خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې دغه موضوعات هم راپورته کړل که نه؟ ښاغلي مرتضوي دا یوازې ګونګسې وبللې او زیاته کړه هغه اوازیا او ګونګوسې چې ګواکې د موقت حکومت د جوړېدو یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه بحثونه دې مطرح شوي وي دغه بحثونه نه دي شوي او هغه موږ له اساس ردوو. هغه خبرې چې ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره وکړې تر ډېره د سولې د پروسې په اړه وي. ولسمشر وویل چې په دې اړه موږ مشورې کړي او د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. د ښاغلي خلیلزاد تاکید هم پر دې و چې متحده ایالات له دغې پروسې سره د مرسته کوونکي او اسانتیا برابرونکي په توګه خپل رول لوبوي. دا چې د طالبانو له استازو او افغان ولسمشر سره د ښاغلي خلیلزاد په وروستیو لیدنو کتنو کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره طالبانو څه شرطونه وړاندې کړي نه په خپله خلیلزاد او نه هم نورو دواړو لورو زیات جزئیات له رسنیو سره شریک کړي، خو د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په وروستیو خبرو کې چې درې ورځې یې وکړې له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو د اوربند ټینګېدو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو مسایل مطرح شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه برابره کړي.
د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅو ته پام کړی دی. زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره سوله به د راتلونکي میلادي کال تر اپریل یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وسي. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد د سولې د معاملې په اړه په محتاطانه توګه خوشبیني څرګنده کړه. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ ویلي فکر کوي چې د سولې او پخلاینې فرصت شته. ورځپاڼه لیکي له افغان حکومت سره له خبرو د طالبانو ډډه د دې لامل سوه چې امریکایي چارواکي مخامخ له طالبانو سره وویني. طالبانو تایید کړه چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې په درو ورځنیو مذاکراتو کې ګډون کړی و. د مذاکرات له چهارشنبې تر جمعې په دوها ښار کې وسول، هغه ښار چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلې چې مذاکرات د افغانستان قضیې ته پر سوله ییز حل متمرکز و. ګلوب ان میل د کاناډا چاپ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان تقریبا هیره سوې جګړه زموږ پام ته اړتیا لري. ورځپاڼې امریکا ته د کاناډا د پخواني سفیر ډیریک بورني له قوله لیکلي له افغانستان ډیر کم ښه خبرونه راځي. د ورځپاڼې په وینا بورني چې له 1989 کال څخه تر 1993 کال پورې په امریکا کې د کاناډا سفیر و، باور لري چې تر 18 کلنې جګړې تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف د متحدو هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر حضور او افغان او نړیوالو ځواکونو ته پر تلفاتو او وشتو سربیره د افغانستان وضعیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلی نن د افغانستان وضعیت د 2008 کال په پرتله ښه نه دی. کله چې یو کاناډایي پلاوی افغانستان ته تللی و، د مقالې د لیکوال په وینا افغانستان د پایت نرسیدونکو تاوتریخوالی او پراخ اداري فساد سره مخامخ دي او طالبان د افغانستان تر نیمای برخې په خپل کنټرول کې لري. ورځپاڼه لیکي ل ډیریز دکړې او تجربه لرونکو ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لا زیاتو اقداماتو تمه کې ده. خو د ورځپاڼې په وینا غنی نه دي توانېدلې چې خپل حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا عدلیه وزارت په ښکاره افغان حکومت بې قانونه، ضعیف او ناکاره بولي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې الا ترنمویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم.
په زر پاڼه کې به د لرغوني هند یو تاریخي او فلکلوریکه کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها، اناها او چندنا به د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې، تشمین د زرینی په ښکلا نه دی، دغه پیغلې په روح کې ویخه کړي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپلو نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چیز موږ په لاس کې دي باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډې شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسیون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او د شی رسنیز شکایتونه وڅېړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې د رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه د کمیسیون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونۍ کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسیون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي.
پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوی ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیر بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. هغه په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیر لسوه و نوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منزور شوه دی تاسو په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتون کې کی څه پلان کې لري؟
مونږه ریسلور پروژې د لودل شي هغه پشپګ نوی و نوی دوړو کولو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي شي چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نګډي ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړي موزیم و چې دغه د 2 جری بزمکې له مونږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په دې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نګډي ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج الامارات د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه افغانستان جمنه پایتخت او هغه پاره کې مونږه د ختیځون په ساته باندې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی اثر مونږه پاره کې نندارې ته وړاندې کوو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج الامارات ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کله هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دغه هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل د ولایت مقام نه دغه هغه ورستي منځوري وشول. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزه معرفي ک نو غوړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سلال جمالت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې په کلاس وهنی نه دي شوی نه خود سره لاس وهنی
او خود سره لاس وهنی په کې پتیرو کولو کې شوی دی. البته په یو اویا کال نه نیولې تر 15 شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنی شوی له بده مرغه ځنی آثار به لور شوی وي. مګر یو ډاټا صدر کوم چې دغه غونډۍ ډیر لوی غونډۍ ده او په دې کې ډیر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلی. دغه غونډۍ چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنه شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دو لس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډیره لوی غونډۍ ده او هغه کې ډیر تاریخي آثار شته استوپی دي پکې او په هغه کې معبدونه شته په هغه کې ډیر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډۍ کې شته هغه موږ په اړي موزیم کې لا
یعنی د غونډې چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده، دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده.
بله بله، دا د ګندهارا د تهذیب نه خده، او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا. نو دا به موږ قانوني کندنه پکې پیلو، البته هغه به په رسمي ډول رکیږي، دا اف سي تاکیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو، او هغه به رسم نه پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تاو ټول دا دغه شی دا غونډۍ دا به موږ یې هاته کوو، او دغې نه به وروسته په دوه برخه کې به موږ د دې کې کندنې شروع کوو، او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي، او د ډیپو نه به وروسته هغه صفائی دغې کېږي، او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی، او دغه اثار به دلته راانتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي، که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنی او مسلکي اشخاص لرو، چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته پخوا وختونو کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کندنې کولې، بهرني باستان شناسان به راغوښتل. لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس او درشتم کال کې کمی کندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې، هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د هغې سره سره هم هغه کندنې شوې ډېرې غیر مسلکي شوې وې، ډېر آثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم آثار چې کوم دي هغه راوباسي، او هغه حفظ کړي، او هغه ثبت راجستر کړي، او بلاخره هغه دغه صفایي وکړي، او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. استاد خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
ابې سبزه شونه معلومات لرم، د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو، معنا دا چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای پیدا شو. نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغې، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ، او هغه دفن کړ. څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په 1903 کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې، او دغه کیندنې وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته ویول شو تا ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو، هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصې د دې تاریخي آثارو له منځه تللې وي. نو دي کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې استخراج شو. یو د تیکي آثارو، بل د چونی آثارو، او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پر ځای شو. نو په 1905 کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغله او په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوې چې اوس مثلا څوک راغلي وه هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم وو هغه له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم وو هغه دوی د ځانه سره یوړل، او د لرګو آثارو ته اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغه بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړ، او دغه اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونی هغه تاریخي آثار او هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړل. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډیره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي، آیا په تمامه معنا دغه غونډې دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نور هم پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږي چې دا د اډي د موزیم هغه پخوانی اثر بیر تر انتقال کړي.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي کچېری وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه. نو د زینو اثر او د اثر او د ساتنې لپاره خپل قدمي او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی د اثر د سړي د دنیا ځنی اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم هغه کله کله په د ولسمشری په معنیو کې ساتل کیږي، لکه زمونږ هم ډیر اثر د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت ویول شو، هلته دغه حفاظت وشو. نو اثر ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې په تقریبا 450 کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنه هم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
ابه صاحب، یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او بستاني ساحې او ابدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دی د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجنیرانو په د دواړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې شکم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دوی نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنی د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلي دي، د میملې بار مرته خودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني او تاریخي وي خو مهمه پکې ده دي. دا موږ هغه ته معرفي کړی هم دي، تقریبا 20 تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړی دي او ان شاء الله د دوړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به ندې پر رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثره وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیره په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له خاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس ترنم کوي؟
ترنم زمونږه تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمونږه جاری ده.
څنګه راغلی دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمی بخش کې او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانه وي لکه د علم په حصول کې او داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانه وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډیرو، شایقین به ډیرو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډیره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډیر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې دې شته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په شا تنقید وي، نه په شا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې، په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین، د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به موږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا دغه نه کړو.
اوس که یو څه را واوروې.
زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څ بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که یې جوړولی نه شي.
نو دلته دو دغه دی، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دو مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي نو زما کوشش دا وي چې د ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عین هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده، هغه نه ماورا چې د اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بعضی چې نو دغه اوازونه نه ماور کړی دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال، به حد مینوال لري. مونږ د هغه نه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي، په دې وټلونو کې دینی مجالس جوړیږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي، او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلقو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، لکه نسیم چې تاول زلفو نشي. داسې ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. داسې ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم.
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړېدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسې راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لا میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانې کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې میشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې، چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره یو نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله.
لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پرېوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنې راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګارنګ فکرونه سر ته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لښتې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تیره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه و، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګنګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګنګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندرنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورهیي کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګنګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګنګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریشخند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موږ په حساب دی، چې د موږ په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل یوه ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بایزید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پایلم مستا، د توحید اهل بیزار له خود پرستا، چو زما رضای ووی د تا بلا، چو دما رضای ووی د تا بلا، په دویې کې به ما نمو می واصلا. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. ای واصله د ګمان له اهله مشه، ای واصله د ګمان له اهله مشه، د پیالې ګناه به وبخي، غفور دی، د پیالې ګناه به وبخي، غفور دی.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز د راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
بیا د کک را پاره د لوسوسې دی ول ولیدی پټه پټه تلوسې دی نا بللې میلمنی بیا لې ونای کړ په یواش پکې جوړ تربل سړای کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینی خکلا لوټلې یو ځل بیا یې زړه نرای نرای تخنیږي دا زړګی څبل هوس ملامت دی کله دلته کله هلته مینیږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تش مین د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې یې په روحو کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته خو ملکه زرینه په سیاست پوهه د ټبر پر درد درمنه لږ مغروره د هیرمند په اوبو وتې ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمانجنه زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده زرینه یوه هوښیاره ملکه ده ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه آه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډیر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي عشق به نه پیژني پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده وژني خپل عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي ګلبویې پکې هیواد او ټبر واخیست اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه وشړلم زړه او حافظې نه خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایا یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ زی وویستم له پوچه دنیا گینه زی را وستم لزانه برتا زانتا خوب اولی
لیوانای او مستانه وم زی ډوب کړم د هیرمن سړو اوبو کې یو ناڅاپه لزده را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زی راوستم او بیرته سها کړم د هیرمن په ننګ پورته کړم لزم کې د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان زی بیرته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دوه لارې یې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هیرمن په نن ولاړ شم
استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.